ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ستړي مشه اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تیتوار د بخنه غواړم د نه هیروز د کال د 2014 او د مارچ د میاشتې 15 نیټه ده. پاکستان کې د وخت ماسوتن 8 بجې، افغانستان کې د ماښام 9 او دلته واشنگټن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوې دي. د ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه انیلا خالد
او زه ارباب محمود
تاسو ته هرکلی وایو. اول وړاندې کوو د خبرونو سرټه کې.
افغان صدر اشرف غنی وای که څه هم د طالبانو سره د خبرو اترو نیټه نه ده ټاکل شوې، ولې دا به د وخت نه مخکې خبره وي چې د سولې دغه پروسې نتیجې مخې ته راوړي. کابل کې د ناټو عمومي سکرتر سره د خبرو په وخت اشرف غنی وویل هیواد کې د سولې خپلې دندې ته توجه ورکوي.
زیاته کړه هغه کسان چې د سولې غوښتونکي دي او هغه ډلې چې سوله نه غواړي سره جلا شوي دي.
د پاکستان مذهبي ډلو نن د جماعت اسلامي په مشرۍ کې په یوه غونډه کې په پنجاب صوبه کې د ښځو د قانون بیرته اخیستلو غوښتنه کړې ده. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په میډیا باندې ترهګرې ډلې جماعتو دعوه ته د ځای نه ورکولو فیصلې بیرته اخیستلو غوښتنه هم کړې ده.
جماعت الدعوه کی دینی اور رفاہی سرگرمیوں کی میڈیا کوریج پر فیمرا کے پابندیوں کی فوری خاتمے کا بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں.
او د روس دفاع وزارت وای د صدر پوتین د اعلان وروسته د روسی پوځي الوتکې لومړی ډله د شام نه وتی ده. هغه له پوتین پرون ویلی وو په شام کې هدفونه ترلاسه کړی دي.
او اوس د خبرونو تفصیل.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د ملک امنیتی ځواکونه د داعش خواخوږي ځپلی دي او طالبان هم نور د امنیت لپاره خطر نه ده. په خاص توګه د ملک په شمالي سیمو کې چرته چې د سپرلي په وخت د طالبانو عملیات سیوا شي. کابل کې د ناټو سیکرټری جنرال جنس ټولټنبرګ سره په شریکه خبري غونډه ته هغه اشرف غنی زیاته کړه چې ننګرهار کې داعش د سر پټول لپاره په منډه دي. ولسمشر اشرف غنی وویل چې د ننګرهار ولس سره لوس کوي چې د داعش تبه د پټېدو موقع نه ورکوي او چرته یې ورکړې هم نه ده. دوی په خلاف د هوایی او ځمکني ځواکونو په شریکه عملیات کوي او په خاص توګه د اولس په مرسته. اشرف غنی وویل چې که څه هم د طالبانو سره د خبرو اترو نیټه نه ده ټاکل شوې، ولې دا به د وخت نه مخکې خبره وي چې د سولې دغه پروسه نتیجې ته ورورسوي. د پاکستان مذهبي سیاسي ګوندونو په پنجاب صوبه کې ښځو ته د تحفظ لپاره منظور شوی قانون د آئین او مذهب اسلام په خلاف بلل دی. د جماعت اسلامي مرکز منصوره کې د غونډې په وخت د جماعت اسلامي مشر سراج الحق او د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن ښځو ته د تحفظ لپاره د دوی سره د مشاورت وروسته د نوي قانون جوړولو غوښتنه کړې. پنجاب صوبه کې ښځو ته د جسمانی، ذهنی او معاشي زور زیاتې نه د تحفظ لپاره قانون په داسې وخت کې جوړ شوی چې یوازې په کال 2013 په پنجاب صوبه کې نږدې 6000 ښځو باندې تشدد شوی وو. په دې موقع د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ناقانونه ګرځول شوی تندرو ډلو ته په میډیا ځای ورکولو او د لاؤډ سپیکر د استعمال اجازه ورکولو غوښتنه هم کړې.
بلوچستان کې د ملیشیا قواو مشر جنرل شرف خان تور لګولی دی چې جلاوطن بلوچ مشران په بار ملکي ایجنډا باندې کار کوي. دغه فوزي جنرل د کوم بلوچ مشر نوم نه دی اغسته، ولی ویلی دی په هر پاتې کېدونکي مشران د کام خواخوږي نه دي. سیړونکي وایي د پاکستان ریاست لخوا بلوچستان کې د بلوچو او یا د هیواد په نورو برخو کې خپلو حقونو غوښتونکو ته دغه رنګ نوم ورکول کوم څه نوې خبره نه ده.
د پښتونخوا حکومت یو واری بیا د مرکز نه غوښتنه کړې په صوبه کې د امن لپاره دی ورته رینجر ځواکونه ورکړي. د ډیو ریډیو سره د خبرو په وخت د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وویل چې صوبه کې د امن پر ځای ساتلو لپاره دوی ته د نورو امنیتي ځواکونو ضرورت دی، ځکه چې د صوبې ګیر چاپیره قبایلي علاقې آباد دي. مشتاق غنی زیاته کړه چې لومبه خو د مرکزي حکومت د صوبې اف سي دوی ته واپس کړي او که دا نه کوي نو بیا دې ورله رینجر ځواکونه وربولیږي. او د پاکستان قومي اسمبلی په ملک اقلیتي ډلو ته د پاکستان د اکثریتي خلکو مذهب اسلام غوندېګې د اخترونو شوقدر بارفات غوندې چوټیانې ورکولو قرارداد منظوري هم ورکړې ده. په دې حقله نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان راکوي.
قومی اسمبلی نن په پاکستان کې میشت اقلیتونو مذهبي تہوارونه باندې د عامي چټۍ ورکولو د یو قرارداد هم منځوري ورکړه. دا قرارداد حکومتي اقلیتي غړي ډاکټر رامیش کومار وړاندې کړو.
د هاوس از اف د اپینین دټ د ګورنمنت شډ ټیک سټپس ټو ډیکلیئر هولی دیوالی اینڈ ایسٹر ټو کلوز د هالیډیز فار
د دوی ناوا چې پاکستان کې شپږ فیصد اقلیتونه آباد دي او دوی سره یووالي د پاره ضروري ده چې حکومت دې د دوی مذهبي تہوارونو لکه دیوالی، هولی او ایسٹر په وخت په ګرد هیواد کې د عام تعطیل اجازه ورکړي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا.
د فافین نومي تنظیم د ریپورت تر مخه زنانه د پاکستان د پارلیمان په دواړو ایوانونو، قومي اسمبلی او سینټ کې یوازې 13% نمائندګي لري، خو په تیر کال کې د پارلیمان یو کم نوي زنانه غړو د پارلیمان په ایجنډا 60% کار وکړو. د ریپورت تر مخه او یا زنانه د موجوده قومي اسمبلی غړي دي چې پکې 60 په جنرل سیټونو، 9 په ریزرو سیټونو او یو په اقلیتي چوکۍ کار کوي.
د امریکې صدارتي انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو نمائندګي ترلاسه کولو په حق له د امریکې په 15 ریاستونو کې وټونه شروع شوې دي. د ریپبلیکن ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراتو هیلری کلینټن خپل برتري د نورو سیوا کولو کوشش کوي. د فلوریدا رائے مهمه دي ځکه چې د ریپبلیکن به د دې ځای نه 9 نوي ډیلیګیټس ګټي.
پینځنی می میاشتې اپریشن نه پس وس روسی فوج د شام نه واپسی شروع کړه. د روس د دفاع وزارت وایي د نهې پر ورځې د صدر ولادمیر پیوټن په وینا جنگی جازونه د شام له ټاکیا صوبې نه وستل شروع کړل. صدر پیوټن وایي چې تر ډیره حده پورې خپل هدفونه پوره کړي دي او همزکه واپسی شروع کړه. د ملګرو ملتونو لخوا د شام لپاره استازي سټیفن ډی مستورا د نوموړي کوششونه وستایل او وی ویل چې دا به په جنیوا کې روانې د سولې خبرو باندې هم خاصر ولري. په دې حق لوریدونکو نور تفصیلات تاسو لزم همکار رحمان بنیر در کوي.
په داسې حال دا اعلان شوی دی چې په جنیوا کې ټاکس روان دي او هلته د ملګرو ملتونو چې کوم پلاوی دي هغه دا خبره کوي چې دین داسې معلومیږي چې په شام کې اوس د رواني 15 کلنې جګړې یو بل پړاو شروع کیدونکی دی او دا پړاو چې دی د امن په لاره اغستونکي قدم دی. روس جهازونه یا د روس مکمل ځواکونه په شام نه وځي دا په دې بیان کې ښکار نه ده. البته داسې ویل شوی دی چې د جنگیدونکي هوایي جهازونه چې دي دا به وځي. البته داسې نه دی ویل شوی چې په مکمل ملتوګه د دې ځواکونه چې دي د چې کوم ایجنټس دي هغه به شام پرېږ دي تر څو پورې دا جګړه ختم شي نه. دې کې ملګرو ملتونو چې کوم پیس ټاکس دي یا امن مذاکرات دي په جنیوا کې کوم چې پرون شروع شوي دي په دې کې یو خود حکومت چې کوم د صدر بشار الاسد حکومت ته او دغه چارواکي دي هغه او نور چې کوم مخالف ګوندونه دي هغه چارواکو ترمنځ به د ملګرو ملتونو د مشورې لاندې په جنیوا کې خبرې کیږي.
تاسو د امریکا غږ پښتو دیوا خبرونه اورئ.
د میانمار پارلیمنت تنجو د هیواد د نوي صدر په توګه منتخب کړی شوی دی چې تعلق یې د نېشنل لیگ فار ډیموکراسي نومې پارټۍ سره دی. د 652 غړو په پارلیمنت کې تنجو 360 ووټونه ترلاسه کړل او دارنګ د هیواد منتخب صدر وټاکلی شو. تنجو د پارلیمنت غړی نه دی خو د نېشنل لیگ فار ډیموکراسي مشر آن سان سو چی با اعتماد ملګری دی. آن سان سو چی د تنجو په صدر منتخب کېدو څخه تبصره ونه کړه. میانمار کې د جمهوریت په حق کې او د امریت خلاف د کوششونو په سر آن سان سو چی ته د امن نوبل انعام ورکړی شوی دی.
ترکی 13 ورځ په دوه کوردی کسانو انکارا کې د بمی 14 شک سرګند کړي. دغه خزه او سړی باندې شک سرګندیږي دوی د 20 کسانو د وژنې ذمہوار دي. انکارا کې د ژوبل کسانو سره هسپتال کې د ملاقات په وخت د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو ویلي د ناقانونه ګرځول شوی کوردستان ورکر پارټي په حق لورته قوي معلومات ترلاسه شوی.
د ایران د بارنو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي 13 هفته د ایران لخوا د میزایلونو ټیسټ کولو مقصد د هغه معاهدي ماتول نو کوم چې تیر کال نړیوال قوتونو سره شوی و. دا خبرې هغه د نهې پرواز د آسټرالیا دورې په وخت وکړې. د زیاته کړه د ایران اراده ځان ساتنه ده، نګنی سکسم اټمي جنگ کول دي. خو بلخوا د امریکا لخوا د ملګرو ملتونو سفیر سمانتا پاور د ګل په ورځ دا قسمه ګامونه خطرناک او د امن په ضد وبلل. واشنگتن وایي د ایران لخوا غستی شوي دا ګامونه د هغه معاهدې خلاف دي د کوم تر مخه چې د ایران په بالستیک میزایلونو پابندي لګولې شوې وه.
د جرمني پولیس وایي برلن کې د موټر دننه 14 کې لګ تر لګیو تن مړ شوې دي. پولیس وایي دغه تن د ګاډي ډرایور وو او د پیخه پلټنې شروع کړې دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اوریدون کتا سو دا وائس آف امریکا ڈیپا ریڈیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نا خوکی او اس پا تفصیلی رپورٹون ترازو ڈومبے رپورٹ دا افغانستان سرخار کابل نه دی چرته چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د ملک امنیتی ځواکونه د داعش خواخوږي ځپلی دي او طالبان هم نوره د امنیت لپاره خطره نه ده پاتې. په خاص توګه د ملک په شمالي سیمو کې چرته چې د سپرلي په وخت طالبانو عملیات سیوا کیدی شي. اشرف غنی د طالبانو سره د امن مذاکراتو په حق له هم غږېدلې دي. نور تفصیل یې د آشنا ریډیو خبریال ممتاز بهیر په دې رپورټ کې اورو.
خغلی غنی زیاته کړه چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده، خو دا سوله باید تلپاتې وي او تلپاتې سولې ته رسیدل ستراتیژیک زغم ته اړتیا لري. هغه ویل د افغانستان ولسمشر په توګه زما لومړنۍ دنده د اساسي قانون تطبیق دی، دویمه دنده مې د افغان ځواکونو سرقومندانی ده. موږ باید تر ټولو بد حالت لپاره چمتووالی ولرو او د ښه وضعیت رامنځته کولو لپاره پلانونه جوړ کړو. اوس مخکې له وخته ده چې ووایي سولې نتیجه نه ده ورکړې او یا موږ پر خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د پانګونې په برخه کې بې پروايي کړې. که دا مسله کورنۍ جګړه وای نو چوکاټ به یې خورا اسانه وای. ولسمشر غنی د سولې سلور اړخیزې غونډې په افغانستان کې د ثبات د راوستلو لپاره یو لوی ګام وباله او ویل چې د دغو غونډو په پایله کې د جګړې ټول لاملونه پیژندل شوي او زیاته کړه هغه کسان چې د سولې غوښتونکي دي او هغه ډلې چې سوله نه غواړي سره جلا شوي دي. ښاغلی غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سلور اړخیزو مذاکراتو د پریکړې له مخې هغه کسان چې سوله نه غواړي د ځپلو لپاره به یې له ټولو شته او امکاناتو څخه کار واخیستل شي. د ناټو عمومي سرمنشي هانس ټولټنبرګ هم د افغانستان د سولې له روان بهیر څخه هرکلی وکړ او ویل سوله یو بل هغه عنصر دی چې کولی شي په افغانستان کې اوږدمهاله امنیت ټینګ کړي. د افغانستان د سولې په تړاو دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سلور اړخیزو مذاکراتو د پایلو له مخې ټاکل شوی وه د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د سولې مخامخ خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې ترسره شي، خو طالبانو پکې له ګډون کولو ډډه وکړه او لا هم د دغو خبرو د پیل لپاره نیټه ټاکل شوې نه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا خوشبیني ښیي چې ژر به له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو په ګډون پیل شي. د سولې علي شورا غړي محمد امین وقاد امریکا غږ ته وویل لکه څنګه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د سولې په راتلونکو خبرو کې د ګډون اعلان کړی، هسې روان دي چې نورې وسلوالې ډلې هم له افغان حکومت سره په مخامخ خبرو کې ګډون وکړي. خو هغه له امریکا او چین څخه وغوښتل چې پر پاکستان فشار راولي تر څو طالبان د سولې میز ته حاضر کړي.
چین او امریکا پاکستان ته قناعت ورکړي، فشار دې راوړي چې پاکستان طالبان آماده کړي، او یا خو پاکستان د جنگ هم غواړي دا به چین امریکا ته قناعت ورکړي او دا خبره به کمزوري مخې ته ځي. خو دا احتمال کم دی چې امریکا او چین دې په دې کې خبرنشیني وکړي او پرېږدي دي چې پاکستان په خپله خوښه دا جریان پر مخ بوځي، او نه پاکستان کې د دې خبرې توان نور شته دی چې دا پروسه پر مخ بوځي.
د افغان سولې په تړاو دا سرګندونې په داسې حال کې ترسره کیږي چې تیره ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په نوم د یو انسټیټیوټ نظر پوښتنه چې پکې له 1500 کسانو سره مرکې شوي ښیي چې 80% کې دغه کسان د سولې پر روانو خبرو باور نه لري او دا بهیر ناکام ګڼي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس آف امریکا ټیوه ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سي نه غوږ کې تاسو د ممتاز بهیر دغه تفصیلي رپورټ واورید چې کابل کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر جنس ستولتنبرګ شریک خبری غونډې ته وینا کړې وه. اوس یو بل رپورټ ته تاسو پام راګرځو. افغانستان کې د سولې لپاره سلور ملکونه ډله شوي دي چې په هغه کې چین، پاکستان، امریکا او افغانستان شامل دي. په پاکستان کې دننه سیډونکې کمی اندېښنې سرګندوي چې دغه د خبرو اترو بهیر مخې ته لا نړلو یا دغه خبرې مخې ته لا نړلې، نو څه اندېښنې سرګندوي؟ تفصیل یې ارشد مومند په رپورټ کې اورو.
د افغان طالبانو مذاکراتو میز ته راوستو ذمهواري پاکستان منلې وه، خو څېړونکي وایي چې افغان طالبانو مذاکراتو ته نستی نه انکار کړی او خبریال طاهر خان وایي چې د طالبانو مذاکراتو نه انکار تصدیق د پاکستان او افغانستان حکومتونو هم کړی، خو دی وایي دغه عمل د بیا شروع کېدو امکان لري.
طالبان دا غوښتنه کړې ده ځکه چې هغوی د قطر دفتر یوازنۍ لار ده د خبرو. دویم هغوی زمونږ په مشرانو دې سرتاري بندیزونه د ملت کوالي چې کوم افغان متحده لګولي دي، هغه لسیزه مخه دا مشکل ځکه نه ده چې تقریبا د 200 زیات طالبانو مهمه شرانو دغه بندیزونه لری کړی شي دی په ماجی کې طالبانو سره دا ویره شته چې دوی کوم جنګیالي دي په میدان کې جنګیږي که بغیر د اعتماد د بحاله دوی خبرو په دی ناستل کېدي چې هغه سخت دریځه خلک هغه سخت موقف والا خلک چې هغوی د خبرو اوس مخالف دي دوی چې په طالبانو سره بله ډله پیدا شي یا تقسیم شي
سیړونکو او افغان امورو ماهر رحیم الله یوسفزی وای سلورو هیوادونو گروپ د خبرو اترو شروع کولو لپاره بوخت دی او دی وای چې پاکستان منلی و چې افغان طالبان خبرو ته آماده کولی شي ځکه چې دلته د افغان طالبانو استوګنه ده او طبي امداد هم ترلاسه کوي خو دومره اثر پرې نه لري چې خامخا یې مذاکراتو میز ته راولي او که داسې ونه شوه نو په نړیوال کچ دا د پاکستان اهمیت کمولی شي
نو بیا خو د پاکستان هغه اهمیت چې کوم جوړ شوی وو چې دوی افغانستان کې د سولې دپاره د روغ جوړې دپاره یو مهم رول لوبولی شي هغه بیا پاکستان اهمیت کمیږي پاکستان نه توقعات کمیږي او بیا خو افغانستان حکومت چې دی نو هغوی هم دا خبره هم کوي هلې ځلې هم کوي چې نیغ په نیغه طالبانو سره خبره وکړي خو هغه کار هم ورسه پورې ونه شو
سیلونکو وای چې مذاکرات او عمل کې د جګړې دوام او ډېر شرایط وړاندې کول لوی خند دی او رحیم الله یوسفزی په وینا کوم مذاکرات ناکام شو نو په دې خطه به ډېر بد اثرات پریوزي
نو کدا خبرې ناکام کیږي یا خبرې نه کیږي نو بیا خو دا جنگ چې دی دا به زیاتیږي او دا ویل کیږي چې سخت کال خو به د مخکې نه زیات جنگ او کیږي او وینه به تریږي نو د هغې د مخنیوي لپاره زه فکر کوم چې اوس هم هلې ځلې روانې دي چې دا خبرې پیل شي
د تیر کال دسمبر میاشت نه څلورو هیوادونو ګروپ د افغانستان سولې لپاره خبرو اترو پروسه پیل کړې او د چین اورنچی خار د پاکستان مری او د افغانستان کابل خار کې دغه مذاکراتو په اړه خبرې اترې شوې ارشد مومن وایس اپ امریکا ډیو ریډیو شبقدر
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار شروع کیږي
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403
او یا 001-800-999-0
ګرانوریدونکو تاسو تفصیل وره د افغانستان او پاکستان کې د سولې لپاره کمی هلې ځلې په کابل کې روانې دي او په اسلام آباد کې کیږي کمی اندېښنې څېړونکو څرګندې کړې دي دغه تفصیل مو وره ده اوس پاکستان کې مذهبي سیاسي ګوندونو غوښتنو ته تاسو پام راګرځو چې په پنجاب صوبه کې ښځو ته د تحفظ لپاره یو قانون منظور شوی دی دغه مذهبي سیاسي ګوندونه راغلي دي را وړاندې شوي دي او وایي چې دا د آئین او د مذهب په خلاف دي په پنجاب صوبه کې کال 2014 کې یوازې د ښځو سره چې جسمانی ذهنی او معاشي زور زیاتې او تشدد پدې شوې دي شپږ زره ښځو سره دا قسمه روا دا سلوک ساتل شوې دي خو دغه مذهبي سیاسي ګوندونه غواړي چې دغه قانون دې واپس واخستل شي تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال اورنګزیب خان راکوي
پنجاب صوبه کې د زنانو پر ضد د تشدد بل مخالفت لپاره مذهبي سیاسي ګوندونو یو غونډه لاهور خر سره نږدې منصوره کې جماعت اسلامي په مرکز کې شوې ده او غونډې نه پس د جماعت اسلامي امیر سراج الحق ویلي دي چې دوی هم په زنانو باندې د تشدد خلاف دي خو بل کې مشاورت نه دي شوې خو دا بل د تشدد نه بلکې د خاندانی نظام خاتمې لپاره دي او حکومت د عدالتونو کې فرق جوړېدو پر ځای خپل آئینی ذمہواریت پوره کړي دوی دا غوښتنه هم کړې ده د ترخګرۍ ختمون دپاره په کمی تګلارې مکمل عمل وشي خو په مدرسو او لاؤډ سپیکر باندې بندیز د ختم کړی شي دا غونډه هسې خو اوس په زنانو تشدد پر ضد بل په حق لا و، خو جماعت اسلامي امیر سراج الحق د پنجاب گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ستاینې نه علاوه په جماعت الدعوة هلو زلو بندیزونو ختمولو غوښتنه هم پکې کړې دي.
تبلیغی جماعت کے تعلیمی اداروں میں داخلے پر پابندی اور جماعت الدعوة کی دینی اور رفاہی سرگرمیوں کی میڈیا کورج پر فیمرا کے پابندیوں کی فوری خاتمے کا بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں.
سراج الحق وی تعلیمی اداروں کے پا تبلیغی جماعت داخلے اور جماعت الدعوة حلو زلو پا میڈیا نہ خودلو بندیزونو ختمولو غوښتنه کوو. دا غونډه نه پس جاری شوی اعلامیه کې پنجاب حکومت ته ویل شوی دی دا بل دی درویشتم مارچ پورې واپس واغستې شي، او په دویم اپریل هم دې لړکې په اسلام آباد کې علما کانفرنس کیږي. اعلامیه دا هم وی اسلامي نظریاتي کونسل مشاورت نه پس دی نوې بل باندې کار وکړي شي. دې بل په حق له جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات حل بیانولو په وخت ویل دي چې وزیر اعظم هم په دې خبره حیرانتیا څرګنده کړې ده چې څنګه بغیر مشاورت دا بل منظور شوی دی، او دوی ته یې باور ورکړی دی په کمی سطح دا سی بل په حق لا به مشاورت کولی شي.
حقیقی سطح پر باهمی مشاورت سے اثر نو ایک اس بارے میں قانون سازی کی جائے جو علماء کے اور تمام جماعتوں کے مشاورت کے ساتھ ہو.
دوی وی چې په مرکزی سطح دا علما او ټولو ګوندونو په مشاورت داسې قانون دی جوړ شي چې قرآن او سنت رڼا کې د تشدد مخه ونیسي. پنجاب صوبه کې په زنانو د تشدد مخه نیولو لپاره دا بل په داسې حال کې منظور شوی دی چې یوازې کال 2010 پنجاب صوبه کې په زنانو تشدد 15,800 پیښې رپورټ شوي وو، او اصل شمیرې رپورټ شوی شمیرو نه هم زیاتې دي. دا نوی قانون زنانو خلاف هر قسم تشدد جرم بلی، او د دې لپاره سزاګان هم تجویز کوي. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، پاکستان هم هغه هوادونو کې شامل دی چرته چې ښځې د خپلو حقونو لپاره او د زور زیاتی په خلاف اواز راپورته کوي. د پاکستان په سیاسي میدان کې هم ښځې د وړاندې دي. د پښتونخوا یواز ړومبی ښځه چې په آزاد سیټ باندې ګټلې ده، او پاکستان کې بلکې ړومبی تن وه نسیم ولی خان د عوامی نیشنل پارټي، هغه په آزاد سیټ باندې راغلی وه. پاکستان په پارلیمان کې دا وخت فافن یو اداره د فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک دغه رپورٹ په خپل یو رپورٹ کې وایي چې د پاکستان پارلیمان په دواړو ایوانونو یعنی قومی اسمبلی او سینیٹ کې یوازې 18% نمائندگی ښځې لري، خو په تیر کال کې کوو کتل شي نو ښځې د پارلیمان کې د ټولو نه زیاتې بیدارې وې، چمتو وې، او په قانوني چارو یې خبرې اترې کړې دي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیور ریډیو خبریال رابعه پیر راکوي.
د آزاد او شفاف الیکشن نیټورک فافن دی ریپورت تر مخه په پارلیمان کې د شوزو کارکردګي د نارینه غړو په مقابله کې زیاته شده، او دوی په قانون سازی کې کردار د ستاینې وړ دی. د فافن لاړه دغه رپورت د شوزو د نړیوالې ورځې په مناسبت خور شوی دی. د رپورت تر مخه شزی پارلیماني غړي د قومي اسمبلی د چوکیو په یو کې 5مه برخه ده، یعنی د 340 غړو په دغه اسمبلی کې اویا شزی غړي دي چې پکې شپېته پر مخصوص سیټونو، اته پر جنرال، او یو د اقلیتونو پر چوکۍ ټاکل شوی ده. همدغه شان په سینټ کې د رپورت تر مخه 19 شزی سینټری دي چې پکې 18 پر مخصوص سیټونو او 2 پر جنرال سیټونو موجود دي. په دغه شوزو کې څپر خاص چوکۍ چې پکې د صحت او د آی ټی وزارتونه هم شامل دي موجود دیم، او ټول شوزو پارلیماني غړو د پارلیمان پر کارکردګۍ کې په چسپاندی سره برخه اخستې ده. د رپورت تر مخه دغه شوزو 12 پرایویټ ممبر بل جمع کړي دي چې پکې اکثره د شې انتظامی امورو، بشري حقوقو، جمهوریت او سیاسي پرمختګ په اړه وو. هم دغه شان شوزو پارلیماني غړو 6 ریزولوشنز، 14 اټنشن نوټیسز، شاوخوا 1400 سوالونه، 22 موشنز او 14 پوینټس اف اورډر جمع کړي دي. څېړونکو او خپل پارلیماني غړي په پارلیمان کې شوزو و دغه کارکردګۍ ته ډیر د اهمیت په نظر ګوري. پارلیماني غړی نعیمه کشور خان چې تیر کال او سش کال هم په نارینه او شوزو کې د قانون سازۍ په اړه تر ټولو ښه کردار و، دی وری ریډیو ته صدا سی وایي.
خواتین
څړنکارا او د غیر سرکاري مؤسسې پیمان مشره مسرت قدیم د ډیوا ریډیو سر خبرو کې په دې اړه وایي
پاکستان لپاره خو ډیر زیات چې د فخر خبره ده چې دغه زنانه چې کومې انډایرکټ طریقې سره غلي دي الیکشن په ذریعه نه دي راغلي په ریزرو سیټ راغلي دي نارینه وو ته ډیر لکه په لاندې نظر باندې ګوري او بیا هم هغوی په داسې حالاتو کې تاسو ته ښه پته ده چې لکه یو مایند سیټ هم دلته کېدي چې دوی له خصوصي نه دي پسې پېږي نه موږ پسې پېږو او زنانه دونه مخکې ته راشي او دومره لکه ښه اهم لیجیسلیشن کې حصه والي هغې یوه وجه څه چې زه بینګ وومن چې زه سوګنم نه هغه دا دي چې ستا هغه کمزورتیا ستا طاقت شي ته مایورټي شي نه ستا دپاره طاقت شي نو ته بیا هغه خپل ځان پروف کولو دپاره لکه دغه شان دي لکه ښه کارونه شروع کړي چې ریکګنیشن ومېلو شي او د هغوی هغه سیس په مرد باندې خلکو ته را مخامخ کړي چې دوی واقعي زنانو کې دا اهلیت شته چې هغوی په فیصله سازۍ کې خپله حصه اچولی شي پارلیمان کې ناسته په خپله یو موقع ده او د هغې نه که دوی په دې طریقه سره فایده وچتي نو د نورو زنانو دپاره به راروان وخت کې به ډېرې لارې
د څېړونکو وینا ده چې ښځې د پاکستان د آبادۍ د نیمې څخه زیاته برخه دي چې له وجې پکار دی چې پارلیمان کې هم دوی دو برخه سیوا کړی سي څېړونکي دا هم وایي چې د هیواد په اقتصاد او هیواد په سیاست کې د دوی دغه برخه د روایاتو او سماجي خنډ له وجې تر اوسه د نارینهو برابره نه ده سوې چې ورته د دوی د دغه کارکردګۍ په رڼا کې د پام راګرځولو ضرورت دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو د ډیوا ریډیو خبریال ملک وکاس مونږ سره په ټلیفون ملګری شوی دی. ګورو چې پښتونخوا کې د زمیندارانو لپاره وروستي بارانونه او څه فائدې او څه نقصانات، څه ګټې او څه نقصانات راوړي دي. ملک وکاس په خیر راغلی. ډیره مهرباني ملک وکاس، راته ووایه چې څه صورت حال د زمینداران خوشحاله دي د باران نه او کنه فریاد کوي؟
موجوده چې څومره باران شوی دی نو دا د پښتونخوا کې چې څونه میوې سبزی وي او ورسره غنم او ګنې وي نو د هغې ټولو دپاره دا ډېر بهترین باران او ډېر په ښه موقع باندې شوی وو. خو د کومو کروندګرو چې د لیول نه دي ځمکې د هغې کې د اوبو درېدو خطره ده. د موسمیاتو ادارې دا ویلي چې را روانو دوه درې ورځو کې بیا د باران امکانات دي. ډېر ګرانه بارانونه نه دي خو که د چا پټي لامده وي، لامده خو به ټول وي، خو چې د چا په پټو کې اوبه ولاړې وي نو هغوی ته باره ماهرینو دا مشوره ده چې لکه هغوی یو پټي کې خپله چکند وباسي او هغه ټولې اوبه لږ ځای ته راغونډې کړي چې زیات پټي چې دي نو هغه د اوبو نه بچ شي، ځکه چې دې وخت کې غنمو بمبلې اوښکې دي او که دې سره سیلی هوا اوچلی ده نو دا غنم به سملي، دا به راپروزي نو دغه عمم لکه د دانې جوړولو په وخت کې دي نو دغه زیان کېدی شي په روان وختونو کې. دې وخت کې باران چې څونه شوی دی هغې دپاره ښه دی، خو د میوو باغونه چې کوم دي هغه دې وخت کې د ګل په شکل کې دي. زیاتره میوې چې دي نو الوچې، خرمانه، نشپاتې او ورسره نورې ګڼې داسې میوې دي چې هغه د ګل په شکل کې دي. نو دغه وخت کې ماهرین وایي کروندګر باغ چې کله په ګلونو باندې راشي نو دغه وخت کې باغ دپاره نه د خاورې ضرورت وي او نه ورته د اوبخور ضرورت وي، ځکه چې دغه ګلونه شي نو دا درانه شي او دا د خپل وخت نه د میوه جوړولو نه مخکې دا ګلونه وغورځېږي او دغه وخت کې اوبخور یې نه په کار کې. دغه شانتې په باغونو کې چېرته د چا اوبه ولاړې وي نو هغې دې له دغه خیال وکړي چې دغه اوبه چې دي د پټونه وباسي او ورته پولې شي چې داسې وچه خوره ورته واچولي شي ګیر چاپېره چې هغې ته بوټي ته خوا کې اوبه نه ودرېږي. دا په تنلو کې د پلاستیک په تنلو کې چې کومې سبزیانې دي یا خټکې دي وخت ترلې شوې دي په هغې کې ټینډم ده، په هغې کې بادرنګ هم دی، په هغې کې تورم ده. نو د پټنلو کې دی وخت ترلې شوې دي او هغه آلریډي چې کله پلاستیک باندې بند دي نو هغې کې دوب جوړېږي. چې کله هغه دوب جوړ شي نو هغې سره بوټي زرغونه زیاتېږي. نو دې وخت کې باران هم شوی دی، هغې کې خپله نمیم ده. نو چې کله دې کې نمی زیات شي
بالکل کوشش پکار دی چې هغه هوا ورته لګي. ډیره مهرباني. د پاکستان د نیمې نه زیات آبادی د زراعت سره کرکیلې سره تعلق لري. ډیره مننه ستاسو د معلومات شریکولو.
ډیره مننه.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا ریډیو خبرونه کې یو بیا تاسو ته هر کله وایو او تاسو ته ستاسو پام را ګرځو یو بیا د اوس وخت د تازه خبرونو سرټکو ته. افغان صدر اشرف غنی وایي که څه هم د طالبانو سره د خبرو اترو نیټه نه ده ټاکل شوې، ولې دا به د وخت نه مخکې خبره وي چې د سولې دغه پروسې نتیجې نه دي راوړلې. کابل کې د ناټو عمومي سکرتر سره د خبرو په وخت اشرف غنی ویلي هیواد کې د سولې خپل دندې ته توجه ورکوي.
زیاته کړه هغه کسان چې د سولې غوښتونکي دي او هغه ډلې چې سولې نه غواړي سره جلا شوې دي.
په بلوچستان صوبه کې د پوځي ملیشا مشر میجر جنرال شیر افغان په صوبه کې د ګډوډۍ تور په بار هیوادونو کې جلاوطن مشرانو باندې لګولې دي. جلاوطنه بلوچ مشران د ګډوډۍ ذمہوار د پاکستان پوځ ګڼي او تور لګوي چې پوځ ناراضه بلوچستان بے درکه کوي. او د روس دفاع وزارت وایي د صدر پوتین د اعلان وروسته د روس پوځي الوتکو ډومبه ډله د شام اوته ده. هغه له پوتین پرون ویلي وو په شام کې هدفونه ترلاسه کړي دي. او سوړاندې کو د دې خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د ملک امنیتي ځواکونه د داعش خواخوږي ځپلې دي او طالبان هم د نور د امنیت لپاره خطر نه ده پاتې. په خاص توګه د ملک په شمالي سیمو کې چرته چې د سپرلي په وخت د طالبانو عملیات سیوا شوي. کابل کې د ناټو سیکرټری جنرال جنس ټولټنبرګ سره په شریکه خبري غونډه ته هغلی اشرف غنی زیاته کړه چې ننګرهار کې د داعش سره د داعش په خلاف عملیات جاری دي او دوی ته د سر پټول لپاره دوی په منډه دي. ولسمشر اشرف غنی وویل چې د ننګرهار ولس سره لوس کوي چې داعش ته به د پټېدو موقع نه ورکوي او چرته یې هم دوی ته موقع نه ده ورکړی. د دوی په خلاف د هوایی او ځمکني ځواکونو په شریکه عملیات کوي او په خاص توګه د ولس مرسته ورسره ترلاسه ده. اشرف غنی وویل چې د افغانستان طالبانو سره د امن مذاکراتو نیټه نه ده ټاکل شوې، خو دا د وخت نه مخکې خبره ده چې دغه خبرې د ځنډ ښکار شوې دي. بلوچستان کې د ملیشا قواو مشر جنرال شیرف خان تور لګولې چې جلاوطنه بلوچ مشران په بهر ملکی ایجنډا باندې کار کوي. دغه پوځي جنرال د کوم بلوچ مشر نوم نه دی اخیستی، ولی ویلي بهر پاتې کیدونکي مشران د قام خواخوږي نه دي. سړونکو وایي د پاکستان ریاست لخوا بلوچستان کې د بلوچ او یا د هیواد په نورو برخو کې خپلو حقونو غوښتونکو ته دغه رنګ نوم ورکول کوم سنبې خبره نه ده. د پاکستان مذهبي سیاسي ګوندونو په پنجاب صوبه کې ښځو ته د تحفظ لپاره منظور شوی قانون د آئین او مذهب اسلام په خلاف بلل دي. د جماعت اسلامي مرکز منصوره کې د غونډې په وخت د جماعت اسلامي مشر سراج الحق او د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن خزو ته د تحفظ لپاره د دوی سره د مشاوره ترستو د نوې قانون جوړولو غوښتنه کوي. پنجاب صوبه کې خزو ته د جسماني، ذهني او معاشي زور زیاتی او تشدد نه د تحفظ لپاره قانون په داسې وخت کې جوړ شوی چې یوازې په پنجاب صوبه کې کال 2013 کې نږدې 6000 خزو باندې تشدد شوی وو. د غونډې په وخت د جماعت اسلامي مشر د ناقانونه ګرځول شوې توندروا ډلې جماعت الدعوا په میډیا ته په میډیا ځای ورکولو او د لاؤډ سپیکر د استعمال اجازت ورکولو غوښتنه هم د مرکزی حکومت نه کړې ده. د فری اینڈ فیر الیکشن نیٹورک نومې تنظیم یو رپورټ کې ویلي چې د پاکستان کې ښځې د پاکستان په پارلمان په دواړو ایوانونو یعنی قومي اسمبلی او سینټ کې یوازې 18% نمائندګي لري، خو د رپورټ زیاتوي چې د پاکستان په پارلمان کې ښځې بیا د قانون سازۍ په حق لباندې د سړو په مقابله کې زیاتې چمتو یا ګړندې دي. د پښتونخوا حکومت یو وار بیا د مرکز نه غوښتنه کړې چې په صوبه کې د امن لپاره دی ورته رینجر سواکونه ورکړي. د ډیوا ریډیو سره د خبرو په وخت د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وویل چې صوبه کې د امن پر ځای ساتلو لپاره دوی ته د نورو امنیتي ځواکونو ضرورت دی، ځکه چې د صوبې ګیرچاپیره قبایلي علاقې آبادې دي. مشتاق غنی زیاته کړه چې ډومبه خو د دوی د مرکزی حکومت نه اف سی غواړي او که مرکزی حکومت داسې نه کوي نو بیا د دوی ته رینجر سواکونه ورکړي. او اوس نړیوال خبرونه. د امریکای صدارتي انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو نمائندګي ترلاسه کولو په حق له د امریکای په 15 ریاستونو کې ووټونه شروع شوي دي. د ریپبلیکن ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراټو هیلری کلینټن بخپل برتری د نورو سیوا کولو کوشش کوي. د روس د دفاع وزارت وایي د نهه پورز د صدر ولادیمیر پوتن په وینا جنگی جازونه د شام لتاکیا صوبې نه وستل شروع کړی دی. صدر پوتن وایي چې تر ډیر حده پورې یې خپل هدفونه پوره کړی دي او همزکه یې واپس د پوزونو یا د جازونو واپسی شروع کړی ده. ترکی تیر ورځ په دوه کوردی کسانو انکارا کې د بمی چودنې شک څرګند کړی دی. دغه ښځه او سړی باندې شک څرګندېږي چې دوی د اووه دېرش کسانو د وژنې سیموار دي.
د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تازه او مهم خبرونه په خپل ځای باندې خود اخبار خپل یو اهمیت وي. په اخبار کې کم اداري او کم مضمونونه چې چاپ کیږي ډیر خلک هغه ډیر په شوق سره اوري، ځکه چې هغه کې تفصیلا د یو خبرې وضاحت شوی وي. د ډیو ریډیو په خبرونو کې هم دغه خیال ساتل شوی دی. د ډیو ریډیو خبریال او همکار مختار خلیل مطبوعاتو ته کتنه کوي او تاسو ته خلاصه پیش کوي. نن اورو چې مختار خلیل صاحب کومه خلاصه تاسو ته پیش کوي.
روس سومیاشتې وړاندې په شام کې د خپل اتحادی د صدر بشار الاسد د خپو مضبوطولو دپاره د شام په خانه جنگی کې د خپل پوره فوجي طاقت سره مداخلت وکړو. د تیرو سومیاشتو راسی د اسد حکومت خلاف د جنگیدونکو یاغیانو د چقولو دپاره په دوی ناتاره بمباری جاری وساتله، چې له عمله ډیر ښارونه لوټی لوټی شول او د یاغیانو سره سره په دې بمبارۍ کې لوی شمیر عام او بېګنا خلک هم ووژلی شول او په لکونو در په در کډې په سر شول. خو اوس د روس صدر پیوټن د ګل په ورځ ناڅاپي شام نه د خپلو فوزونو د ویستو اعلان کړی دی. د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایم د صدر پیوټن په دې اعلان نن یو تفصیلی اداري لیکري ده. د اداري سرخط ته د شام په باب له د پیوټن حیرانوونکي اعلان د اداري په شروع کې لیکل شوی دی چې دا نه د معلومه چې په شام کې د جنگ غټلو او شام نه د روسی فوزونو د وستو په باب له د صدر پیوټن د اعلان با څه اثرات وي، خو امید کېدای شي چې د صدر پیوټن د خپل فوزونو د وستو اعلان با د پوخ امن په لوري د یوې مستقل روغې سبب جوړ شي. دا اعلان ممکن ده چې د روس یو ضرورت هم جوړ شوی وي، ځکه چې ښکاري خداسې چې روس تر نامعلومه مودې پورې د شام په دلدل کې ځان انخلول نه غوښتل. او دا حقیقت خو امریکې ته معلومه شوی دی چې جنگونو ته وردانګل خو اسان وي، خو د جنگ نه بیا د وتو لار ډیره ګرانه وي. د روس په سرکاري میډیا خور کړی شوی سرکاري بیان کې خو ویلې شوی دی هر کله چې په شام کې د روس فوزي مقصدونه تر سره شوی دی په دې سبب شام نه د روسی فوزونو وستل اوس حق ده. اداري لیکي چې خاغلی پیوټن په کرملن کې خپلو حکومتي ملګرو سره په یو غونډه کې ویلي دي چې د روس د دفاع د وزارت او د روسی فوزونو د پاره په شام کې ټاکلې شوی هدفونه ترلاسه کړی شوی دي. خو امریکایان د روس د صدر په دې فیصله ډیر حیران دي او په دې هم چې آیا دا فیصله د روس د هوایی حملو د ادرولو لوری یو اشاره خو نه ده. نیویارک ټایمز لیکي چې په شام کې د روس درا دانګلو نه د صدر پیوټن امریکای تخپل فوزی طاقت خودل او د امریکای په دې سوچ مجبورول مطلب چې په شام کې د امن راوستو په عمل کې د روس په حیثیت سترګې نه پټي. اداري زیاتې چې د صدر پیوټن شام نه د خپل فوزونو د وستو د اعلان یو ممکن مطلب دا هم کې دی شي چې روس د شام د لانجی د اوګدېدو نستومانه شوی دی او بلدا چې د شام د صدر اسد د حکومت په ملاتړ کول روس په ټوله سیمه کې سنی مسلمان مانان د ځان دشمنان کړی دي او خاغلی پیوټن د اسد په سر د سنی مسلمانانو او د سنی حاکمانو دومره لوی دشمنی اخیستو ته نور تیار نه دی. نیویارک ټایم د خپل اداري په اخر کې لیکلي دي چې صدر پیوټن شام نه د خپل فوزونو د وستو اعلان په داسې وخت کړی دی هر کله چې د ملګرو ملتونو د بندوبست لاندې جنیوا کې د شام په باب له امن خبرې اترې بیا شروع کېدو واله دي. په داسې موقع د صدر پیوټن د خپل فوزونو وستو اعلان ګمان کیږي چې د شام صدر اسد ته د غوږونو دا خبره تیرول دي چې د امن راوستو په عمل کې نوره اړي وانه چي. که د صدر پیوټن عمده مقصد وي او صدر اسد پې عمل وکړو، نو د شام د خونړی جنگ د ختمېدو امید شته، په کم کې چې تر اوسه پورې په لکونو خلک مړه او په لکونو بې کوره شوي دي.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري، نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپه دې ډول دا www.voadwradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
ګران اوریدونکو تاسو د مختار خلیل صاحب دغه مطبوعاتو ته کتنه ورده د خلاصه هغه هم د شام په حق لوا چرته چې روس خپل راکلی وو او شام کې د صدر بشار الاسد داس ویل کېدل چې د هغه په ملاتړ ولاړ وو. د روس د دفاع وزارت وای د صدر پوتین د اعلان وروسته د روس پوځي الوتکو لومړی ډله د شام نه اوته ده. هغه پوتین پرون ویلی وو په شام کې هدفونه تر لاسه کړي دي. په دې حق له نور تفصیل مونږ تیر خبرونه کې د خپل همکار رحمان بنیرین پوښتلی وو. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د روس صدر ولادیمیر پوتین چې کوم پرون اعلان کړی دی په هغې نن عمل شروع شوی دی او د روس د جهازونو لومړنۍ بیړۍ چې ده هغه د شام نه روانه شوې ده. دې کې دوه سیزونه ډېر مهم دي. یو خدا دی چې په داسې حال دا اعلان شوی دی چې په جنیوا کې ټاکس روان دي او هلته د ملګرو ملتونو چې کوم امبیسیډرز دي یا پلاوی دي هغه دا خبره کوي چې دې نه داسې معلومیږي چې په شام کې اوس د روانې 15 کلنې جګړې یو بل پړاو شروع کېدونکی دی او دا پړاو چې دی د امن پله اغستونکی قدم دی. روس جهازونه یا د روس مکمل ځواکونه په شام نه وزي دا په دې بیان کې ښکار نه ده. البته داسې ویل شوی دی چې د جنگیدونکو هوایي جهازونه چې دي دا به وزي. البته داسې نه دی ویل شوی چې په مکمل توګه د دې ځواکونه چې دي یا د چې کوم ایجنټس دي هغه به شام پرېږدي تر څو پورې دا جګړه ختم شوي نه. دې کې څنګه چې ما مخکې ویل ملګرو ملتونو چې کوم پیس ټاکس دي یا امن مذاکرات دي په جنیوا کې کوم چې پرون شروع شوي دي په دې کې یو خود حکومت چې کوم د صدر بشار الاسد حکومت ته او دغه چارواکي دغه او نور چې کوم مخالف ګوندونه دي دغه چارواکو ترمنځ به د ملګرو ملتونو د مشره لاندې په جنیوا کې خبرې کیږي. دې خبرو لپاره به لس ورځې وخت ورکول کیږي او لس ورځو کې به دوړو ګوندونو سره ان ډایرکټلی یعنی نیخ په نیغه نه بلکې بل واسطه خبرې اترې کیږي او د دې دویم پړاو چې دی دا به بیا په اپریل په میاشت کې دوباره شروع کیږي. لومړنی پړاو دا دی په یو وخت کې یو خواته روس خپل جازونو وکړل د شام نه بلې خواته په ملګرو ملتونو لخوانه د امن مذاکراتو یو لړۍ هم شروع شوه.
بل خبره چې کوم مخه تراغله د هغه د روس صدر وای چې خپل هدفونه تر لاسه کړي دي. که تاسو اوریدونکو لپاره تدا وای چې هدفونه څه وو او څه تر لاسه شوه دي.
غټ هدف خداو چې په شام کې د حکومت مخالف جنگیدونکو چې کوم طاقتونه وو خصوصا آی ایس یا اسلامیک سټیټ هغه ختم کړي شي. نو ځنی نړیوال سیلونکي او حکومتونه داسې وج تر اوسه پورې آی ایس چې دی نه دی ختم کړي شوی یا غته ماته په مکمل توګه نه ده ورکړل شوی. ځینې نړیواله مطبوعات داسې هم وایي چې روس بالکل په مینس کې خپل جنگ پریښودو او واپس بیرته روان شو ځکه چې د شام یو شمېر خارونه اوس هم د آی ایس په ولقه کې دي او په قبضه کې دي. خو په دې کې تر ټولو مهم څه دا معلومیږي چې په منځني ختیځ کې چې کم جګړه روانه تیرو 15 کالو راهیسې کم ته چې اوس زیاتره عرب هیوادونو کې سیکټیرین وایلنس یا فرقیزه جګړه هم ویل کېږي پای کې وخت دا یوازنی هیواد پکې شام او د شام په خلاف باندې پس سره په مرسته کې روس هم ولاړو ایران هم ولاړو چې د هغې چې کم ډیکټیټر دی یا حکمران دی امیر دی صدر بشار الاسد هغه د واک نه لري نکړی شو. خو اوس ملګری ملتونه او د امریکې په شمول یو شمېر هیوادونه داسې فکر کوي چې د مذاکراتو د لارې او د راتلونکو الیکشن د لارې به په شام کې نوې حکومت جوړیږي او نوې خلکو ته به واک سپارل کیږي. ستاسو کم تپوسو چې روس خپل اهداف ترلاسه کړ کنه نو ځنې نړیواله مطبوعات داسې وایي چې نه.
تیره مهرباني. ګرانو اوریدونکو د مارچ په 11مه نیټه باندې د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقونو په حق یو رپورټ راغلی و. د هغې په وخت باندې بیا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته بلوس او سندي جلاوطن کسانو مظاهره کړې وه او هغې ویلو چې د پاکستان حکومت باندې زور راوړلی شي چې بلوچستان کې په سند کې په پښتونخوا او قبایلي علاقو کې پښتنو ته د دوی په خلاف د پاکستان ریاستي ادارې عملیات بند کړي، د دوی په خلاف غلط پالیسي ختم کړي او دوی ته حقونه ورکړي شي. نن د بلوچستان کې د ملیشیا قواو مشر جنرال شیرف خان تور لګولې چې جلاوطنه بلوس مشران په بهر ملکی ایجنډا باندې کار کوي. دغه پوزي جنرال د کوم بلوس مشر نوم نه دی اخستې ولی ویلي بهر پاتې کیدونکي مشران د قام خواخوږي نه دي. په دې حق له نور تفصیل زمون همکار نصیر احمد کاکر نه اورو.
په بلوچستان کې د ملیشیا قواو مشر میجر جنرال شرف غن د خبرې د ایالت په جنوب لویدیز پنجګور ضلع کې کړې دي. نوموړي هلته د ملیشیا قواو لخوا د جوړ سوي یو سکول پرانستنه هم وکړه. میجر جنرال شیر افغان کڅه هم د چانم نه دی اخستې، خو اشاره په څرګند د ډول بهرنی هیوادونو کې میشته بلوچ مشرانو ته چې دغه خلک په خارجي تګلار عمل کوي او د ایالت خیر نه غواړي. د د پوینا په بهرنی هیوادونو کې دغه خلک خو په خپل د خوند ژوند تیروي او په بلوچ ولسی نه آرامي، غریبي او جګړه ورته پلي ده. په بلوچستان کې د کال 2016 د اگست په میاشت کې د هغه وخت پوجي مشر جنرال پرویز مشرف په واکمنی کې یو بلوچ سپینجری سیاستمدار نواب اکبر بوکچی پوجي عملیاتو کې ووژل سو. له هغه وروسته د پاکستان په هغه ایالت کې د بغاوت او تشدد کچه زیاته سوه او ډیری مشران له پاکستان څخه ووتل، چې پکې خان افکلات سلیمان داود، د نواب خیربخش مری زامن نواب زاده هیربیار مری، مهران مری، د نواب اکبر بوکچیل مسای ابراهیم دغ بوکچی او د سردار عطا الله خان مینګل زوی جاوید مینګل شامل دي. د پاکستان حکومت تور لګوي چې دغه مشران په بلوچستان کې تشدد ته خلق راپاروي، خو یاد سوي مشران د دې ردونه کوي او وای دوی د بلوچستان د حقونو لپاره مبارزه کوي. د رواني میاشتې په 11 نیټه جنوا کې د ملګری ملتونو د بشري حقوقو ادارې ته وینا کې د بلوچستان د بشري حقوقو د شورا استازي مهران مری په خپل وینا کې په امریکا ژغ کړی و چې پاکستان ته د اف 14 ډول جنگي الوتکې نه ورکوي. نو موري تور لګولې و چې اسلام آباد دغه الوتکې په بلوچستان کې په بلوچستان د بمباری لپاره کاروي. د امریکا حکومت د تیرې جمعې په ورځ پاکستان ته د اتو نورو اف 14 ډول جنگي الوتکو منځوري ورکړی و. د دغه الوتکو بیا نزدې 100 میلیون ډالر ده. پاکستان وایي له دغه الوتکو څخه به ترګری ضد مبارزه کې مرسته وسی او د هیواد دفاع ساتنه به په ښه ډول وکولای شي.
زاجب ګلم او تاسو وایس اف امریکا دیوا ریډیو اوري.
نوریدونکو د پاکستان د ټولو د رکپلې حاصله د ټولو لوی صوبه بلوچستان دا، خو د ټولو نه پسمانده صوبه هم بلوچستان دا. د مادنیاتو مالمال دا دغه ځای کې گوادر چې بندر هم لري او اوس چین ته دغه اختیار ورکړی شوی دی. گوادر ته د چین کاشغر نه گوادر پورې لوی لاره، اقتصادي لاره هم جوړیږي، خو بلوچستان کې په خپل څه قسمه سماجی او اقتصادی حل ځلی کیږي په دې حق لا تفصیلی رپورٹ د کویټا نه د ډیوا ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
بلوچستان چې د مزید په لحاظ باندې د هیواد تر ټولو لوی او درې فیصده برخه لري، له تپتان څخه تر ډیره بوکټي پورې او بیا له کمردین کاریزه تر گوادر پورې، دغه صوبه پاکستان له ایران او له افغانستان سره نښلوي. چارواکی پلان لري چې اوس په د گوادر په ذریعہ باندې د سیمې له یو شمیر هیوادو سره د تجارتي راداري لوی لار به پرانستل شي. خو د اقتصاد د څنګه پوهان وی چې د دغې صوبې د غرو په لمنو کې پټ مادني وسایل نه یوازې د دې صوبې خپل بلکې د پاکستان اقتصادي قسمت هم بدلولی شي. لاکن خو د پاکستان ډیموګرافیک سروي وی چې دلته د صوبې 80% خلک د غربت تر لیکه لاندې ژوند تیروي. کارخانه نسته، د تعلیم ډیر کموالی دی، په صوبه کې امنیتي وضع خرابه ده. په حکومت کې ناست نوابان او سرداران د صوبې په پرمختګ کې لوی خنډ دی. د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک
اندګ ناراض لوگوں کو منانا ہے، یہ تو ایک فیکٹر ہے. مجموعی طور پر جو بلوچستان ہے اس کا جو مسئلہ ہے وہ اس کے رائٹس کا ہے.
لخوابود بلوچستان سره خبري اترې کول دا یوازې د بلوچستان د ستونزې یو جز دی. په کل همه توګه باندې د بلوچستان ستونزه د دغې صوبې د خلکو حقوق دي، واک ورکول دي، د سایل او وسایل ژغورنه یې ده. خو دلته بیا د بشري حقوقو سازمانونو د صوبې پر خرابه امنیتي وضع باندې، د خلکو د بې درکه کېدو او د دوی د مړو پر راغورځولو باندې هم په تیرو کلو کې سخته خواشنۍ څرګنده کړې ده. د بلوچستان پوهنتون د سیاسي علومو استاد پروفیسر عبدالمنان کاکړ وی چې بلوچستان د نړیوالو قوتونو لپاره ډیر ستراتیژیک ارزښت لري. د ایران او افغانستان سره سره د منځنۍ آسیایي ایوادو سره هم ډیر نږدې پرته سیمه ده. په سملاسي ډول باندې د بلوچستان ستونزه وارول د پاکستان د استقام د لپاره ډیر ضروری ده.
چې کومه احساسې محرومي ستا د بلوچستان په خلکو کې، خصوصا په بلوچستان کې، نو هغه ورکېدلای نه سي. لہذا کئی سیاسی طور مجھ د دے مسئلے د فائدہ را حل کوشش کو نو بکار دا دی دا آئین پر رونا کی چیز مجھ د ملکم آئین دی دا آغا پر رونا کی خصوصا تلسمی بدلون دی پا آئین کی
او د خلقو قانونی غشتونی با حرو مرو پرکوی مولانا عطا الرحمن چې په خپل بلوڅ دی دی وی
دا خلا کرپشن او دی معاملاتو دا قوم دې زه تر سوال دی دا ټول خلک چې نو کوي کې د کرای کې قاتلان جوړی شي یا په داسې تنظیمونو کې داسې پیسو دی پر دا غي وجوهات دا دي چې اسلامي تعلیمات هم چاته نه دی معلوم نور تعلیمات هم چاته نه دی معلوم
د پاکستان حکومت له خوا بود بلوڅانو سره د خبرو اترو پر غرو باندې موجود وسلوالو ته دامه بخښنی اعلان کړی دی تر دې لمخه هم آغاز اکو کې بلوچستان پکې جلان سوی وو زیات شمیر بلوچستان په صوبه کې د سیاسي پالینو د وژنو پلټنی د احساس معرومی د ختمولو د حکومت د اوس او د تیرو ویلانو ته یوازې د شک په سترګه ګوري حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو کوټا
دلکتا سره وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه خوکیا او تاسو ته یو بل رپورٹ وړاندې کوو چې پختونخوا کې خیبر پختونخوا کې د تعلیم سره صورتحال د پټول پاکستان او بیا پختونخوا کې سره صورتحال د قبایلی علاقو کې سره صورتحال د ملګرو ملتونو ملینیم ډیولپمنت ګولز اخادي وو هغه ختم شوه دي هغه هدفونه تر لاسه شوه دي او کنه پختونخوا کې چارواکي د طرف ته څه قسمه توجه کوي تفصیل یې د اسلام پیښور نه د ډیو ریډیو خبريال مدثر شاه پرپورټ کې اورو
د پاکستان د تعلیم 2023 لپاره د اهداف ټاکلو دغه د ورځنی مشاورتي کانفرنس سرخار په خبر کې شروع شو کوم چې وفاقي صوبایي حکومتونو یونیسف یون ایچ سی آر او یونیسکو په شریک را جوړ کړی دی او پکې د تعلیم پوهان په بیلابیلو موضوعاتو خپل وړاندیزونه ورکوي خو اکثرو پکې ویل د تیرو 15 کالو لپاره چې دې ساګه کې کم اهداف ایښودل شوي هغې کې یو هم نه دی ترلاسه شوی او دوی ویل د تعلیم ساګه کې پاکستان د دوو هیوادونو نایجیریا او ایتوپیا نه پورته و خو اوس حالت دا دی چې پاکستان نړۍ کې صرف د ایتوپیا نه لږ ښه پاتې شوی دی او په دغه موقع چې ډیو راډیو د خیبر پختونخوا د تعلیم ډایرکټر محمد رفیق خټک نه پوښتنه وکړه چې دلته دوی کومو چیلنجونو سره مخ دي نو هغه وایي
چیلنج دا دی چې زمونږ په دې صوبې کې په 2005 کې زلزله راغلی وه د هغې بلډنګونه زمونږ ته دغسې پراته دي او په هغې باندې لګې وو دویمه زمونږ چې کوم د سیکورټي خدشاتو والا خبره چې کوم الحمدلله هغه هم اوس د ماشومانو د پیرنټ د مزغونه هغه بوج چې کوم دی هغه لږ ډېر کم شو زمونږ ته غټ چیلنج دا و چې زمونږ په زورونو سکولونو کې بیسک فیسیلیټیز نه وو نو د حکومت په دې مشکوې چې لس اربع روپۍ ورکړلې او هغه اوس غټ خبره بل چې کومه کیږي اده ده چې اوټ اف سکول چلډرنز
او وایي صحیح اندازه نه لګي چې د سکولونو د بهر ماشومان شمیره به څومره وي خو وایي دې لپاره اوس حکومت سروې شروع کړې ده خو په دغه موقع د غیر سرکاري ادارو ځینې تنانو ویل کله چې د تعلیم څانګه کې کار کول غواړي نو وفاقي او صوبایي حکومتونو د اجازه پروسه دومره ګرانه کړې ده چې اکثر د خارجي هیوادونو کومک واپس لاړ شي لکه دې لړکی چې د خویندو کور یو استاد سبحان الله وایي
مونږ ته پروجیکټ ملو شي خو مونږ پروجیکټ پر NOC چې څوپرې مونږ سره نه مونږ هغه پروجیکټ امپلیمنٹ نشو کولای فنڈنگ وشي پیسې راشي خو چونکی هغه ته NOC ملو نشي هغه سیس چې دی هغه پیسې چې دی واپس لاړ شي هغه کسان هغه سیزونه چې دی هغه همداسې پاتې شي انټرنیشنل NOCs ارګنایزیشن پر NOC باندې کار روان دي حکومت لوکل ارګنایزیشن دی هغه پر اس پالیسی نشته زموږ به دغه ریکوست وي چې هغه پر اس پالیسی وځه کی
کانفرنس کې په دې خبره کیږي چې حکومت مناسبه قانون سازي وکړي چې تر 2013 پورې ټولو حلقانو جنکو ته ویډیا مساوي او معیاري تعلیم ورکړي د تعلیم بودجه کې اضافه او نوې تعلیمي ادارې جوړې کی خو بلخوا د کانفرنس باقاعده پرانی صد خیبر پختونخوا د اعلی تعلیم وزیر مشتاق غنی او د وفاقي حکومت وزیر مملکت محمد بلی قرمان وکړه خو دواړه د کانفرنس ته ګډون کوونکو د ویناګانو او ریډو نه وړاندې لاړل مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پی خبر
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
رانوریدونکو اوس وړاندې کوو یو مرکه چې د زری بانک یو چارواکي عمر دراز خان سره د دیو ریډیو خبریال احسان محمد خان دغه مرکه کړې ده او پوښتلې چې څنګه زمینداران کولی شي د زری بانک نه قرضې واخلي. پر یاکل نور تفصیل دغه مرکه کې اورو.
مونږ دلته مختلف قسم قرضې ورکو، د ٹریکٹر دا پارا ہوں اور کہوں دا گڈو زو دا پارا ور کہ دا میخو دا پارا ور کہ دا پولٹری دا پارا ور کہ او دا تخم کھاد دی دا پارا مختلف قسم قرضے ور کہ
دگا قرضے دا سمر نہ شروع کی گی تر سمر زیاتی قرضے پوری تا سی یو ذمہ دار لور کہ ولے شای
منگا خودلتا لسن زور و نواغلا تا پنزو لکھو پوری دلتا ور کہ ٹریکٹر چکم نے اگا عمر کہ چی دا غی سقیم ستا اٹھا لکھ روپو ہی نو دے آگے چکم نے آگے منگا ڈیمانڈ ڈرافٹ ور کہ اگر ٹریکٹر بیا ور کہی
خو کدی کرا تا وے چی سود د دې قرضې د پاسا تاسو بیا اخلي د زمیدار
نو 14.30% د زمغا انټرست ریټ 4.3% زمغا انټرست پر ایئر او دا قرضه چې دا سود چکم ده په ډیلی بیسس باندې لګی نن یو زمیندار مونږ نه یو لک روپۍ نن ویسی او سبا راړي نو د یو ورځې سود بمغلا ډیلی بیسس باندې بمغدا کو قرضه ورکو که سبا مونږ ټوله په واپس کړي نو د یو ورځې سود بمغلا راکړي.
تاسو ویل چې په د بانک نه ک تاسو غواړی تر 15 لک پوری قرضه ورکول شي خو کڅوک د چرګانو فارم جوړی سوک بل کوم داسې غټ د زراعتو کار پر روانول غواړي نو هغه به څه کوي؟ هغه ته به قرضه څنګه میلاویږي؟ د هغې طریقه څه ده؟
هغه دا طریقه ده چې هغه خو پراجکټ لون دی، هډ آفس زمونږ هغه سنکشن کوي، لیکن دلته به مونږ باقاعده به هغه مونږ به چې کوم هغه غواړي د هغې فیزیبلټي هغه به مونږ دلته راکوي، فارم به هغه جوړوي، بیا به زمونږ هډ آفس نه زونل آفس نه کسان به راځي ګوري به چې هغه صحیح نو سنکشن کېږي به بیا هډ آفس هلته راکوي.
خو په بټګرام ضلع کې که تاسو راته ووایي په دغه ضلع کې دننه تاسو تیر کال څومره قرضې ورکړي دي او سږني کال دغه قرضې چې دي دا تر څو پورې؟
پروس کال تقریبا زمونږ پروس کني کال کې 1 کروڑ روپۍ 99% مونږ ورکړي دي. د دې یو ټارګټ راکوي برانچ لا چې یاره دا دونه تاسو دې کال کې قرضې به ورکوئ نو هغه پروس کال مونږ تقریبا 99% قرضه ورکړي وه او دې کال لا شروع سره سیستم یې بدل کړی دی اوس چې کوم دی دې پیر لا شروع دی نو تقریبا مونږ سره 18%.
خو که یو زمیدار غواړي چې د تاسو نه قرضه واخلي څه کول ورله ضروری دي؟
نو هغه به داسې کوي چې خپل د ځمکې کاغذونه پاسبوک ورته وایي، هغه به د پټواري نه د ګرداول نه د تحصیلدار نه به هغه تیاری بیا به مونږ سره کې راړي، مونږ به هغه جمعبندي سره چې کو ګورو به بیا به هغه له چې کوم دی یو لفامي هغه به شو کوو دستخطې مسخطې دابت اخلو بیا به د هغې کلي ته ځو ویټنس او هغې ځای به ګورو لوکل ویریفیکیشن ورته وایي هغه به مونږ کوو او هغې نه بعد چې کوم دی د هغې کیس پر جوڑی گی سنکشن کی گی بیا با انتقال کی گی اگریمنٹ تے اگے نہ رستو چکم دے اگے با پیمنٹ تو تیاری گی کیس.
احسان محمد خان، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، بٹاگرام.
و اسمان تلاس دا عقل نہ رسی گی دا خو عشق دے چپا عرش کرسی قدم دی
بس
حسن خو بس حسن چہم خدے او ہم جانان دے دی فانی جہان کی بل مشال دلا مکان دے
مصطفی فرمود دنیا ساعتی
دہر جمعی پورز دا پاکستان پا وقت دا ماس خوتن دا نہونا تر لس بجو پورے دا تصوف او صوفیان پا اڑا دا خصوصی بحث اور دل مہر روی
کیستی تو
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو